dersi saat.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulu granu zakun kuta. Hilalaram chitola bajodo aw sehat mand bayase. Zariana salhi euzu libya tasutulu ta da yawal samtulgi kimya mazmun. Salaram luwasta. شراغ لاسویم او هیله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص، د 12مې صفې څخه پیل تر 10مې صفې پورې پام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه، یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست کښې محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. راځو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کښې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په 0 درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو، هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې 0 درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. خو د دوی محلول چې ده، کېدای سي محلول یې له 0 څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي، جامد ته واوړي. موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کېږي اغېزه لري، نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اټموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په 100 درجو د سانتي ګرید کې چش کېږي په ایشېدو راځي. نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي. خو که چیرې محلول یې له 0 څخه په ټیټه درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري، بیا دوی چش کېږي، کېدای سي چې د 0 څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې ده، زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای سو چې ترې ګټه واخلو، او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دي چې هغه شیندل کېږي، او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجې په پرتله ډېره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو تر منځ د دننی فشار سره مساوي اوسي، او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي، یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي. په هغه صورت کې نو موږ او تاسو کولای سو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي، چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د اپیلوسپیکوک او کریوسکوپیک د لارې چې شوکو لاسته راوړو. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو. لومړی فورمول یې د اپیلوسکوپیک په نوم سره یادېږي، دوهم فورمول یې د کریوسکوپیک نوم سره یادېږي. چې په دې دواړو طریقو سره کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو د درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پېژنو، چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولی سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیروونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بېلګې په توګه که چیرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلورایډ د خوړلو مالګه ده دا خپل یو الکترولیت محلول دی ځکه چې خپله د دوی محلولونه د برېښنا تیروونکي دي او خپله په آیونونو باندې تجزیه کیږي. ای سی ایل تیزاب یو الکترولیت محلول دی کولی سي چې د برېښنا جریان د ځانه څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولی سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلول ته ویل کیږي هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه او یا هم د غیر قطبي محلل څخه کیدای شي چې په لاس راسي یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کښې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول یې کیدای شي چې برېښنا جریان د ځانه څخه تیر نه کړي د برېښنا جریان تیر نه کړي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیستو الکول چې ده د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کیدای سي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. لالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولی ګاټیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیسټیک یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړله. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کیدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاټیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کیدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کیدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کیدای شي چې ټوټه نه شي نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالی موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمیرو شمیرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمیرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت چې کیږي رامنځته کیږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چیرې د الکترولونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو نو که چیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره خو که چیرې سیګما مساوي په یو سره یعنې یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي خو که چیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو یعنې دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نور ځانګړتیاوې هم سته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم په راتلونکي لوستونو کښې به یې تاسو ولولي. نو قوي الکترولیتونه ګرانو زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کښې د په اوبلنو محلولونو کښې په مکمل ډول په خپلو آیونونو باندې چش کیږي په آیونونو باندې تجزیه کیږي چې دې ته موږ او تاسو قوي الکترولیتونه وایو چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده هغه مساوي ده په سیګما مساوي کیږي په یو سره ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دی چې د اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت چې ته ویل کېږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یا زر د لس په توان د منفي 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدي یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې، یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ او تاسو ته فیصدي په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ او تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی، 0.2 یو زر د لس په توان د منفي 3 مولر. په همدې ترتیب سره اخلو پتیش کی تقسیم ہے د محلول د مواد د مولونو په شمیر باندې چې مساوی د 0.1 سره تقسیم وو. چې موږ دا تقسیم کړل او بیا موږ پتیش کی فلک شي ضرب کړل، خلو مولار چې د مولار سره اختصاری جی دا پر دې باندې تقسیم کا په سل کې ضرب کا مساوی کیږي په 0.1 سره. په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حالا ولیسو. از اوگرانو زکون کو موش او تاسو دلتا پا دی برخ کشی دا الکترول پا دیل واس کشی موش او تاسو دا محلولونو دا کنگل که دو درجا ولوست دل پا امده ترتیب چه پسو درجا کشی یو ماده یا او بچش کی جی پا کنگل کی جی پا امده ترتیب مو الکترولیت او دا الکترولیت دولونا ضعیف او قوی الکترولیتونو ولوست دل چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدله. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده، او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوام سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکې یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکانونه. چې د 25 صفحې څخه فایل تر 28 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات او د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم الکانونه وه په هغوی باندې غږیږو چې الکانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه د هغوی ایزومیري حالتونه کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. الکانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل الکانونه چې دي د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو وویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي. او الکانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دوی په زنجیری جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادېږي، چې پارافین خپله معنا یې چې د لږ مایل لرونکی ده، یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت څه شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره څه کیږي یادېږي. بل ګرانو زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومي فورمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دوه این جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو این چې د هغه کېدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي، او ایچ د دوه این چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چېرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فورمول کښې کېدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کښې چې تاسو وینئ مختلف، لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی. په هغه کښې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د ایس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د ایس اوربیټال سره یو ځای څه کیږي رامنځته کیږي. د میتان د الکانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکمه او په سیګما تور سر ښودل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي. او د اړیکې اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم یا هم پی کامیتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دې ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښیي. او که چیرې دا ډول علامه یا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه سو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته څه کوي بیانوي. تاسو ګرانو، د لوست په دې برخه کښې اوس د الکانونو ایزومیري پېژنو چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په الکانونو کښې ایزومیري چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فورمولونه یې تاسو په همدې تصویر کښې هم ویني. ځکه د که چېرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې د صفر اشاریه منفي صفر اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه څه شته صفر اشاریه لس په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه شي لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بېرته ایزو بیوتان ته بیا که چېرې موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم څه شي لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي یوولس اشاریه شپږ درجه د سانتي ګرید ده. نو وای گو چې د دې کثافت په نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.5 ګرام پر سانتی متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې د فزیکي خواص یو لبل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیری د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي او دوی چې دي همیشه د یو اور زنځیري شکل یا هم اور زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د این یعنی موږ تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وشي چې د دوی ایزومیری شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اور زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیری شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کوي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډیرو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو. که چیرې موږ او تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ او تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه که چیرې وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په الکانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولای شو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دوی کولای شو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کولو سره، چې موږ تاسو وایي یو پینتا یا پنځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور. په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای شو، او دې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې که چیرې موږ تاسو لومړی هغه په اوږد زنځیري شکل سره باید څه کړو، دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو که چیرې هغه مرکبات چې دوی ترمین د دوی د کاربونونو ترمین د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی برات هوملک د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې موږ او تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو، په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ده چې د پینتان په نوم سره یادیږي. دې ته موږ او تاسو د هوملک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای شو چې د نورو مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې چشکو. اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو، چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ او تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د الکانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب سوی وي، دې ته موږ تاسو نارمل الکانونو وایو. چې مخکې موږ تاسو وویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هیگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو، خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري اضافه کوو، وایي چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو که چیرې وګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل سوی دی، لکه څنګه چې تاسو دلته وینې اور زنځیر ټاکل سوی دی، خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر څه شی وټاکل سي یا هم وشمیرل سي. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو چې وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو د هغوی د مالیکولي فرمول په اساس په کتو سره د دوی یو اور زنځیر انتخابېږي، د کاربونونو شمیر تعداد یې حسابل کېږي یا هم شمیرل کېږي، ترتیبېږي. نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو د دوی هغه اوږد زنځیر ته ګورو، او بیا په دې ځای کښې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی مراد تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو چې کله تر سوله ماویزه لري یا هم شاخ لري نو کله په نومګذاري کې راځو لومړی موږ او تاسو دوی ته هغه د دوی شاخ لرونکي مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغې ماویزې نوم اخلو. کله چې د ماویزې نوم واخسته بیا د ټول مرکب نوم چې شکو اخلو. نو په دا ځای کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده. نو لومړی موږ او تاسو وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان، یعنی دلته چې شتو یو ماویزه چې شتو له وجود لري یا هم نصف سوی ده، وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان. دا په هغه صورت کې که چیرې شاخ لرونکي مرکبات وي. او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، موږ د کاربن د اټومونو نمبر وهنه کوو. په هایدروکاربنونو کې کله چې اوږ زنځیر انتخاب سو، ترتیب سو، د ماویزې سربیره بیا راځو هر کاربن ته یو شماره ورکوو یا هم شماره ګذاري کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي ساعت کې موږ او تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزې نوم اخلو. بیا په پایله کې موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو مرکب نوم چې شکو واخلو. یعنی که چیرې بیا دوه شاخ لرونکي وو، یعنی مثال دوه ماویزې ورباندې نفسې وو، بیا راځو لومړی د کوچني ماویزې نوم اخلو، بیا وروسته د غټې ماویزې نوم اخلو، په پایله کې خپله د اور زنځیر یا د ټول مرکب نوم اخیستل کېږي، او په اخر کې د ای این ای کلمه یا لانتنی شمیر چې شکو ورستاري اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ او تاسو وینو شماره ګذاري وسوه، په دوام کاربن باندې یو ماویزه نفس شوې ده. وایو چې پر دوام کاربن باندې د دې ماویزې نوم چشته میتایل، وایي چې دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان. نو د دې نامګذاري دای پاک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربن ډولونه وټاکل سي، لکه لومړني، دویمي، درېمي، څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربن اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپله یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربن د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربن نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربن ته بیا موږ کولی شو چې د کاربن سیکنډري یا هم سیکنډري کاربن سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربن سره څه شکو وښي. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پي په هر سره، سیکنډري د اس په هر سره، او ترایټري په ټي سره او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شکو وښي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربن چې بل کاربن یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کېږي ټاکل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینئ، هغه د مرکز په توګه ټاکل کېږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو، دلته کاربن څه شوی ده؟ د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونه چې لامدې کاربن سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کېږي منل شوي دي، یعنې راډیکالونه ترې جوړېږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو، او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کښې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکوو ذکر کوو. نو داسې وګورئ دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربن سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده، یا هم کېدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو دای لرو، دای میتایل میتان دی او موندل کېږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي، دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي. نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم ویل چې دوی د پرافین په نوم سره یادي چې لږ میل لرونکي دي. نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شي کوي، او یوازې کولی شي چې تعویزي تعاملونه سر ته ورسوي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال، هایدروکاربنونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي؟ دوام، الفاتیک هایدروکاربنونه په څو برخو ویشل شوي وو؟ نمونه واخلي. او دریم، الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د یوولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا چې د پنځه دېرشمې صفحې څخه پیلېږي تر یو پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا هرو مرو ګرانو زده کوونکو تاسو دا همدغه فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کښې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي نو دلته دغه عوامل یې څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ د چټکتیا باعث کیږي لومړی موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کښې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري چې موږ او تاسو دلته کولی شو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په درېو برخو ویشو یو ډېر چټک تعاملات دي دوهم چټک تعاملات او درېیم ډېر سست تعاملات دي چې دا ډېر سست تعاملات کېدای شي چې په عادي حالت کښې سر ته ونه رسېږي اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن ګازاتو تعاملات په عادي شرایطو کښې کېدای شي ډېر سست تعامل وسي چې بدون د یو کټلیست او یا یو بل عامل څخه دوی تعامل سر ته ونه رسوي خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول زموږ او تاسو لپاره په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول وه چې موږ او تاسو وویلې یو ډېر چټک تعاملات وه یو چټک تعاملات وه او بل ډېر سست تعاملات وه په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده چې تاسو په دې ځای کښې وینئ چټکتیا معادله دا عمومي معادله او بل هم د تعامل درجه ده چې په څومره درجه کښې دوی ته تودوخه ورکول کېږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کېږي راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغېزمن لامل وایو چې کوم کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغېزه لري چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو د تعامل کوونکو موادو خواص چې خپله د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کېدای شي چې د دوی پر څه شي باندې د دوی پر هغه چټکتیا د دوی د دې باعث شي چې دوی تعامل کوونکي مواد څه شي چټک شي لکه اوس د بېلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلوراید مالګه د برق تېرېونکي یا د برېښنا تېرېونکي ده په همدې ترتیب سره ایدین چې وه هغه د مالګې د برېښنا تېرېونکي نه وه همداسې نور نور خواص دي د شیدو درجه او د غلیان درجه دا ټول په نظر کې نیول دي بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکي حالتونه دي تعامل کوونکو موادو فزیکي حالتونه چې په کوم جامد حالت د مایع حالت د ګاز حالت ته په کوم حالت سره چې دوی وجود لري دا هم یو مهم لامل ده چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغېزه اچوي درېیم غلظت ده چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم ولوستل غلظت چې مختلف قیاسي واحدات یې درلودل عامل یو مهم لامل ده چې کولی شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې چې شي وکړي اثر وکړي او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیست ده چې موږ او تاسو وویله چې کټلیست هم د تعامل کوونکي موادو د چټکتیا لامل کیږي لومړی راځو ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو چې موږ او تاسو وویل د تعامل کوونکو موادو خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په ښه والي باندې هرومرو نه مطرح کیږي یعنې که چېرې ووایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډېر اغېزمن عوامل دي د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کښې ونیسو د اوسپنې تعامل چې دی د اوبو سره ډېر سست ده خو دوی د پوتاشیم تعامل چې دی د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي خو دغه همدې ترتیب سره مختلف مواد دي چې د دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو مواد یا مثال د تعامل په وخت د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغیزه لري، مثبت اغیزه یا هم منفي اغیزه. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیرې حالوجنونه په نظر کې ونیسو، د حالوجنونه فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډېر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کښې د دوی چټکتیا هم چې شو اوسي کمه اوسي د تعامل په وخت کښې. ګرانو زده کوونکو، د تعامل کوونکو مواد فزیکي حالت موږ او تاسو وویل چې هر څومره چې د تعامل د برخې اخیستونکو موادو د هغوی د ذرو اندازه کوچنۍ اوسي او د موادو د لګېدو سطحه یې ډېره زیاته اوسي، دلته د دوی د موادو د ټکرونو شمېر هم یو له بل سره زیاتېږي. کله چې د ټکرونو شمېر زیات سو په پایله کښې به د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا هم موږ سره څه کېږي ډېرېږي، چې دا به د بېلابېلو موادو تر منځ څه کېږي رامنځته کېږي د هغوی د فاز په حالت کې. کچیرې موږ او تاسو وویل جامد، مایع، ګاز همداسې نور، کچیرې موږ او تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کښې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسي او په عین وخت کښې تعامل ډېر چټک اوسي. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول موږ او تاسو وایو په ګازاتو کښې د ګازاتو په فاز کښې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډېر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې په پوډر باندې تبدیل سي، په پوډري شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډېره مرسته کېږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل یې چټک کېږي. د موادو تر منځ دغسې په بېلابېلو مثال موږ او تاسو وویل د دوی د لګېدو سطحه یا هم د فزیکي حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ او تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده، چې په دې کښې موږ او تاسو وایي کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري. یعنی که چیرې وګورو دوی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده، او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو مواد غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کښې کچیرې مالیکولونه او ذرات یو له بل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی تر منځ تعامل ترسره سي، او په پایله کښې د تعامل د محصول غلظت هم ورسره څه سي زیات سي. دلته موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې پر دوی باندې څه شي کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم ګاز ته وګورئ په یو اوبلن محلول کښې چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي، بالاخره موږ او تاسو وینو نایتروجن په ګاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاسته راکوي چې دا خپله یوه اندازه هلته څه شوله د هایدروجن ګاز په سوځېدو سره د دې لامل سو چې د محصول مواد غلظت هم ورسره څه شي زیات سي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملاتو باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ویل د تودوخې درجه چې د زیاتو کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخې په درجې په زیاتوالي سره زیاتېږي، چې دا بیا موږ او تاسو ته یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1838 کال کښې موږ او تاسو ته داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کښې موږ او تاسو ته وایي هر تعامل سره د هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. که چیرې موږ او تاسو په یو ساده فزیکي مثال کښې وګورو، که چیرې یوه تیږه واخیستل سي د ای په یوه سطحه کښې یا د یوې نقطې څخه د بي یوه سطحې یا بلې نقطې ته زیات پوتانشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بې ثباتي لري، خو بیا هم د تیږې د لېږدولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې د یوې نقطې د سطحې څخه بلې نقطې ته یوه لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالات سره د دواړو ځایونو تر منځ وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري. خپل ارهینوس هم د لومړۍ مادې او د تعامل د مسیر د ډېر لوړ ټکې تر منځ د انرژي په نوم یاده کړله چې دغه عالم خپله ویله چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکې کې د ډېرې لوړې انرژي سره، یعنی هغه څوکه یې چې ده هغه خپله د یو فعال شوي کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاده کړله. زده کوونکو دلته موږ تاسو د ارهینوس مادیده وایو چې ارهینوس هم ومندله چې د چټکتیا د زیاتوالي چې و د تودوخې له زیاتوالي سره یوه خطي اړیکه نه لري، بلکې د ډیرو تعاملاتو لپاره د مادیدې د چټکتیا له ثابتې تودوخې سره سم. موږ تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کوو که څنګه چې تاسو ووینئ په دې ځای کښې موږ تاسو لرو چې کامه سوې کېږي ای پر دې باندې بالاخره ده یو اندازه هغه ثبوت د دواړو طرفونو موږ تاسو لوګاریتم نیولی او بالاخره په نتیجه کښې موږ تاسو یو معادله لاسته راوړله چې دغه معادله تاسو وینی دا خپله د ارهینوس معادله ده چې په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو غلظت او په همدې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملاتو ترمنځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنې د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای سو چې په هغه صورت کې که چیرې پنځه پارامترونه نامعلوم اوسي کولای سو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره څه شو لاسته راوړو چې په دې ځای کښې تاسو ای وینې دا انرژي ده او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې نور مثالونه هم په دې باندې حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د هغوی د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس چې یوه اغیزه هغه دا وه چې د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه وه چې هر کیمیاوي تعامل د سرته رسولو لپاره دې ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي، چې دا فرضیه بیا موږ او تاسو د تعامل کوونکو ذرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیبولو. لومړی دا چې د ټکرونو شمېر یې باید زیات وي. هر څومره چې د ټکرونو شمېر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتېږي. دوهم د ذراتو لوری یې باید ټاکلی وي، پر کوم لوری باندې دوی حرکت کوي، د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. په همدې ترتیب درېیم چې د ټکر په وخت کښې باید د هغوی د ذرو انرژي چې شي اوسي زیاته اوسي، چې دغه درې ښېګڼې یا همدغه درې ځانګړتیاوې چې وه دا کولای شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو کولای سو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت توري سره وښیو. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت د ځای چې د دلته د ټکرونو شمېر موږ او تاسو ته یادونه کوي IOF چې د خپله د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده، یعنی لوری یې راته بیانوي او پی خپله یو مناسب لوری موږ ته راشي چې په کوم لوری باندې دوی څه کوي د حرکت په حالات کې دي. په همدې ترتیب راځو لومړی د ټکرونو شمېر موږ او تاسو وویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د ذرو شمېر هم ورسره څه کېږي زیاتېږي او تعاملاتو چټکتیا لوړېږي. چې په دې ځای کښې موږ او تاسو یو فورمول لرو چې هغه فورمول ایم مساوي کېږي ایم سر بې این مساوي په څه سره په زیټ سره، چې زیټ خپله د ټکرونو شمېر ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ایم مثال د تعامل کوونکو ذرو شمېر ده او این چې د خپله د لومړیو تعامل کوونکو ذرو شمېر موږ او تاسو ته یادوي. یو مثال هم ورباندې یالو ګرانو زده کوونکو چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو ذرو شمېر په یو سیسټم کښې دوه او څلور، څلور او څلور، دوه او دوه، دوه او دوه اوسي. د دوی د ټکرونو شمېر تاسو څه شکړی محاسب سبا کړئ. که چیرې هلته راسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو ذرو شمېر او د دویمي تعامل کوونکو ذرو شمېر موږ او تاسو وینو په همدې ترتیب سره مساوي کو ایم چې د لومړني مواد او این چې د دویمي مواد داسې ترتیب کړو زیټ موږ او تاسو ته د دوی د ټکرونو شمېر راشي. دواړه د زر په حالت کښې دي ځکه فورمول کښې موږ او تاسو وینو زر د دواړو تر منځ هغه خپل قیمتونه واضح کوو یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کښې وینو په د دوی د ټکرونو شمېر مساوي په شپاڼه سره، اته سره او په څلور سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د دولسم ټولګي پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو راسره پاتې شي. او بل موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه چې د اته پنځوسمې صفې څخه پیل تر اته شپېتمې صفې پورې به دوام ولري. څلورم سفر کې کیمیا مضمون دولسم ټولګي پنځم لوست. رزوګرانو زکون کو موږ او تاسو په تیر لوست کښې مخکې له دې چې سایکل الکانونه ووایو د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص وویله چې فزیکي خواص موږ او تاسو وویله چې د څلور اټمونه چې وه د کاربونونه یې په لومړي سر کې دوی کولی سو چې په جامد حالت کې د څلور څخه وروسته یعنی د پنځه څخه تر شپاړس په مایع حالت کې او په همدې ترتیب سره په ګاز حالت موږ هم وجود درلودله. د دې فزیکي خواص موږ او تاسو ویله نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې بحث کوو چې موږ او تاسو ویله چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت یې لږ ده نو له دې کبله د فارافین په نوم سره هم یادیږي چې یوازې او یوازې کولی شي چې د دوی د اټومونو ترمنځ د سیګما اړیکه جوړه سي او تعویزي تعاملات سرته ورسي چې هغه تعویزي تعاملات څخه موږ او تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې دي په عادي شرایطو کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډېر کلک جوړښت لري او که چیرې وګورو دوی چې دي د پارافینو یا هم خپله د پارافینونه چې دي په هوا کې که چیرې وسوځل شي دا ډول مرکبات په اوبه رنګه لمبې سره سوځي او کاربن ډای اکساید اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه چش کیږي تولیدیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. موږ او تاسو دلته د پروپان یو مرکب لرو چې دا چش کیږي په هوا کښې د اکسیجن په شتون کې چش کیږي سوځیږي. کله چې دوی وسوځېدل د په اوبه رنګه لمبې سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او څلور مالیکول اوبه یوه اندازه انرژي ترې چش کیږي لاسته راځي. او که چیرې الکانونه د یو ښه سون یا هم د سون د یو ښه توکې په توګه د هغوی له سوځولو څخه یوه زیاته انرژي تولید سي د بېلګې په توګه هغه بې که چیرې موږ او تاسو میتان ګاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا نه سوه یو اتیا کالوري ژول پر مول انرژي ترې چش کیږي زیات تولیدیږي یا هم منځته راځي. خو که چیرې یو کیلوګرام میتان له سوځولو څخه بیا اووه پنځوس زره کیلو ژول انرژي آزاد سي بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډېرو ځانګړتیاوو یا هم د ډېرو ځانګړو تعاملاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په دې عملي چارو کښې له هغو څخه کېدای شي چې وسي استفاده وسي. خپله طبیعي ګاز چې ده د هایدرو کاربونونو مخلوط ده او دا ګاز تقریبا نوي فیصده له میتان څخه څه شوې ده تشکیل شوې ده او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کښې کېدای سي چې الکانونه لاسته راسي او الکولونه لاسته راسي الدهایدونه او کېدای سي چې تیزابونه ورڅخه څه شي سي ترې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو فارمیک اسید لرو موږ او تاسو ویله چې میتانول فارمالدهایت او همدې ترتیب سره فارمیک اسید هم څه شي ورڅخه لاسته راسي. په لومړي سر کښې موږ او تاسو میتان ګاز دي فارمیک اسید ترې لاسته راغلي دي الکول ترې لاسته راغلي دي او په همدې ترتیب سره الدهایدونه څه شوي دي ترې لاسته راغلي دي. راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل ده چې په دې تعامل کښې موږ او تاسو وایو چې الکولونه چې دي هغه د څلور سوه څخه تر شپږ سوه پورې کېدای شي چې دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي چې په دې صورت کښې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دي یعنې د کاربن او کاربن ترمنځ د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکړه د دوی ترمنځ داسې ترسره کیږي چې دې ته د ماتېدنې یا هم د کریکینګ عملیه وایي چې دغه عملیه خپله یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپله د ماتولو یا د سفیرولو په معنا سره ده. یعنې په همدې ځای کې هم زموږ هدف دغه دی چې خپله مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه څه شي کیږي د لویو هایدروکاربونونو له ماتېدلو څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې په صنعت کښې د ماتېدنې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخې په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلی سي چې په مختلفو عمه نفسو څخه قیمتي کوچني اجزاوې لکه پټرول ډیزل د خاورو تیل او داسې نور څه شي سي ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب کښې وینئ موږ او تاسو دلته په دې تعامل کښې لرو چې بیوتان ده د بیوتان ده که چیرې وایي دې ته تودوخه ورکول سي د څلور سوه څخه تر څو پورې تر شپږ سوه پورې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه کوچني الکانونه څه شي کیږي ورڅخه ترې لاسته راځي. راځو اوس د الکانونو هلوجنیشن ته راځو هلوجنیشن تعامل ته. هلوجنیشن چې د خپله د الکانونو د ډېرو مهمو تعاملاتو څخه شمېرل کیږي چې د یا هم د هلوجنیشن په بهیر کې کېدای سي چې له کلورین سره د کلورین سربیره کېدای سي چې فلورین هم په کار یوړل سي آیودین هم وجود ولري. دا چې د الکانونو او آیودین چې د خپله د الکانونو د هایدروجن سره په مستقیم ډول چش کیږي تابیز کیږي او خو په لورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د څټک خوړلو اغیز هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو. او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچیر وګورو میتان غاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکې د الکانونو کلورینیشن چیرې 300 درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمن تعامل تر سره سي د میتان کلورینیشن چشکوي په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب په لاس راکوي. او بالاخره کچیر د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل ورکړل سي په دې تر سره موږ او تاسو وینو چې د دې په څو پړاوونو کې دلته موږ او تاسو اخی کاربن تیترا کلورای چشکوي په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب هم چشکوي تر لاست راځي چې د عملیات موږ او تاسو د هلوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو. تازه ګرانه زه کون کو اوس د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل موږ او تاسو ویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د غاز په قانونو کې پیدا کیږي. 98% په طبیعي غازاتو کې شتون لري. شپږ څلوېښت زره کیلو ژول انرژي تولیدولی سي. خپل بې بویه بې خونده او بې رنګه هوا ماده ده. نسبت هوا ته ډیر سپک دی. د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن قوا وجود لري. او خپل میتان غاز د په اوبو کې نه حلیږي او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني. دلته میتان ته کچيري زر درجه د سانتیګریډ د خبر کول سي موږ او تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربون او هایدروجن ترې چې سي یو لبل څخه جلا یا بیل سي. او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه تودوخه ور کول سي موږ او تاسو وینو چې دلته او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي. او په همدې ترتیب کچيري د تودوخ درجه په کمه کړل شي هم په همدې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربون مون اکساید تشکیږي لاسته راځي. اوس رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربون د دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ یې حلقیي ډول یا حلقیي بڼه وجود لري چې دا خپله د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي. ساده مرکب یې د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان ده چې خپله درې اټومه کاربون درلودونکې ده چې د پروپان څخه کښته مرکبات سایکل نسی جوړولی. او د هومولوګ سلسله عمومي فرمول یې د سایکلال قانون د هغه سی این ایچ دو این د چې په دې ځای کې این د کاربونونو شمیر او دوه این د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو ته رسي. او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت کړی جوړښت او همدې ترتیب د نورو سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري لکه دلته چې وینئ سایکلو پروپان چې د درې اټومه کاربون څخه جوړ شوی ده او یو کړي رامنځته کړې ده. او سایکلو بیوتان تاسو وګورئ چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یوه کړیز جوړښت جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی چې دې ته موږ او تاسو سایکلو بیوتان وایو. او د کاربونونو ترمنځ یو ګونې اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب سره تاسو ګورئ سایکلو پینتان چې خپل د 15 کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د 16 کاربونونو څخه یې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی. او بل د سایکلو الکانونو فزیکي خواص دي چې موږ او تاسو په دې جدول کښې هم وینو چې د سایکلو الکانونو هغه فزیکي خواص چې موږ او تاسو ویلی د دوی د ویشېدلو درجه او د ویلې کېدلو درجه د ایزلوک د الکانونو سره د سایکلو الکانون د ویلې کېدو د درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د ګاز په بڼه او سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه له دېرش څخه پورته وي او دې چشتې په جامد حالت باندې موندل کیږي. نو په همدې اساس که چیرې وګورو پروپین په همدې ترتیب سره بیا دلته موږ او تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین ده چې د جوړښت او په همدې ترتیب سره هغې مالیکولي فرمولونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو الکانونو کیمیاوي خواص وایو. دا چې سایکلو الکانونه چې دي د کوچني کړي لرونکو سایکلو الکانونو ته هغې کېدای سي چې جمعي تعاملات ترسره کړي چې د هغوی کړي چې د خلاصي او الکانونه او د هغوی د مشتقاتو څخه جوړیږي چې د الکینونو دغه خاصیت کېدای سي چې دوی له ځانه څخه وښيي. او یا هم د دوی کړي چې د له 15 څخه بیا تر 9 پورې کېدای سي چې د کاربون د اټومونه چې کې ولري او ثبات یې ډېر ډیر دی نو د مشبو هایدروکاربونونو غوندې کولی شي چې تعویضي تعاملات څه شي کې سر ته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په فیکلال قانونو باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یوه کوچنۍ کړي ده یا هم کوچنۍ کړي لرونکي سایکلو قانونه دي د هغوی مشتقات د برومین سره څه شي کېږي په اسانۍ سره کولی شي چې څه وکړي تعامل وکړي او په پایله کې چې د دوی کړي خلاص شي چې د دوی دغه کړي خلاصېږي یا هم ماتېږي او په نتیجه کې څه شي کېږي د دوی څخه د قانونو برومي مشتقات څه شي کېږي لاسته راځي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د مرکب نوم د ډای ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز سیو مرکب څه شي کوي په لاس راکوي او کچیر موږ تاسو د القانون د سایکلو القانون اوکسیدیشن تراسو په دې ذکر بیا موږ تاسو وایو سایکلو پروپان او دغه مشتقات چې په عادي تودوخه کې د پوتاشیم پر منګنایټ د محلول په واسطه کېدای چې په خونسا یا هم په الکلی محیط کې په اورو اورو ډول سرچشتي اوکسیدایز شي او د کوي اوکسیدایزونو او یا هم د زیاتې تودوخه په واسطه کېدای چې نور سایکلو القانون هم چې شي اوکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصېږي او په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب ترې چشکېږي لاسته راځي لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو نوم ایښودنه وایي د سایکلو القانون چې دي یا هم دا کړایت مرکبات چې دي د القانونو په شان د دې ترمن موږ تاسو وینو چې یو ګونی اړیکه په واسطه دی یو له بل سره چې دي نشته دي د دې ترمن د اړیکه چې د سیګما اړیکه په نوم سره یادیږي او د دې د کاربون د اټومونو ترمن د اس پی د هایبرید شته وجود لري یو دوه درې د اس پی د هایبرید شتون لري نو په همدې اساس لمړی موږ تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا وروسته د ټول مرکب نوم یاد کړو کدی کې چې کاربون د اټومونو شمیر ده په هغه اساس باندې د دنیا مشهده کو اوس د مثال په ډول مشهده تاسو لمړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او مشهده سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه سره پرولو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو القانونو په نوم ایښودنه کې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دي چې کیږي ورزیاتي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکي ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکل سایکلو پروپان سایکلو پینتان مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نیوز درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چاره ولري.